آقا رادیو آشنا،
آشنا رادیو،
آشنا رادیو،
رادیو آشنا،
صدای امریکا. خدر من اوریدن کو السلام علیکم د دې د امریکا جغ آشنا رادیو ما شمنې خبرونه پیل سوی په دې خبرونه کې لومړی تاسو پام کړئ د خبرونو لندېسته
په قندهار کې شپږ پولیسان د وی مرګانې حمله په وخت وژل شوې دي د ملګرو ملتونو عمومي اسامبلی په قافي اکثریت د بیت المقدس په باب د جمهور رئیس ټرمپ پریکړه رد کړله او په جنوبي کوریا کې نه هیڅ کسان په اور کې وژل شوې دي
ترن اوریدونکو په دې خبرونه کې د خبرونو څخه وروسته په راپورټونو کې لرو چې د امریکا د جمهور رئیس مرستیال په کابل کې د افغانستان د حکومت د مشرانو سره وکتل.
I just came from a meeting with President Ghani and
زبد اوس د جمهور رئیس غنی او جې رئیس عبدالله سره د کتنې دلته راغلی.
د تخار په ولایت کې شاوخوا 250 شوونځي ودانې نه لري.
مکتب مو بلاش ناپوشانده است، زمستان زیر برف و باران هستیم.
دا او ځینې نور مطالب د افغانستان سیمې او نړۍ د روانو حالاتو په باره کې اوریدلی سي، خو اوس به د دې ساعت خبرونه سید سلیمان شاه تاسو ته در واوروي.
نن په قندهار کې شپږ تنه پولیس په یوې مرګانې حمله کې وژل شوي دي. ویلایتی چارواکو امریکا غږ ته وویل چې د قومندان په شمول لس تنه زخمیان دي. ځانوژونکي برید کوونکي له بمون نه ډک یو څلور ارادۍ هموی موټر د میوند ولسوالۍ د پولیسو پر قومندانۍ وروست چې په نتیجه کې دومره غټه چاودنه وشوه چې د قومندانۍ ودانۍ او شاوخوا کورونو ته یې زږ زیات تاوان ورسوه. پولیسو وویل چې په هموی موټر کې 3000 کیلوګرامه چاودېدونکي مواد ځای پر ځای شوي وو. د امنیه قومندان سلطان محمد امریکا غږ ته په دې اړه وویل
دا تقریبا 15 بجې په کوم دا نیو مرچینې وویشته ده څلور سره چیرې مو وویشته ده اول کرول باندې راغله چکان ډېر پروسه کړندار باندې ډېر مطلب ته نه ورسېدي په دا باندې بر پټاو کې هغه کې د ماجي پیسو قومندان ورنږدې و ډېر هغه لږ خو 15 نفر شپږ نفر شهیدان لرو تایمر یې بېخلا څه ده چې په کړې وه دیوالونه مېوالونه خرڅې چې په کړې وه او 3000 کیلو مواد له اضافه په دې موټر کې و.
فکر کیږي چې طالبانو د هلمند په ولایت کې په جنگونو کې له حکومتي قواونه یو زیات شمیر امریکایي سخت هموی موټرې نیولي. ځینو سرچینو امریکا غږ ته وویل چې په حمله کې د تلفاتو کچه له ښودل شوو ارقامو نه لوړه ده. په عین وخت کې د امریکا د جمهور رئیس مرستیال مایک پینس چې د جمعې په ورځ په ناڅاپي ډول کابل ته تللی و د بګرام په نظامي اډه کې امریکایي عسکرو ته وینا وکړه او د امریکایي قومندانانو او د افغانستان له حکومتي مشرانو سره یې وکتل. پینس په خپله وینا کې وویل چې د جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ د نوې نظامي ستراتیژۍ سره سم د امریکا هوایي قوه اوس په افغانستان کې د مخالفانو په خلاف هوایي بمباري زیاته کړې ده او طالبان په دفاعي حالت کې دي. هغه د افغانستان په باب د پاکستان په پالیسۍ انتقاد وکړ او خبرداری ورکړ چې طالبانو ته د پناه ورکولو زمانه پای ته رسېدلې ده. د طالبانو یو ویاند ښاغلي پینس د ناڅاپي سفر په باب وویل چې افغانستان ته په پټه توګه د لوړپوړو امریکایي چارواکو دا ډول سفرونه ښیي چې له پوره 14 کالونو وروسته اوس هم هغوی په افغانستان کې د خپل سفر په وخت د امنیت په باب پوره ډاډمن نه دي. تاسې دا خبرونه د امریکا غږ واشنگټن نه اورئ. د ملګرو ملتونو عمومي اسامبلۍ په قافي اکثریت د متحده ایالاتو د جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ لخوا بیت المقدس د اسرائیلو د پایتخت په توګه په رسمیت پیژندلو پریکړه رد کړې ده. له ملګرو ملتونو به د امریکا غږ د خبریالې مارګریټ بشیر د رپورټ خلاصه اشق الله رحیمزوی تاسو ته ولولي.
د ملګرو ملتونو عمومي اسامبلۍ د پنځشنبې په ورځ په غوڅ اکثریت په دې اړه یو قرارداد منظور کړ او د امریکا د حکومت هغه پریکړه یې رد کړله چې څو موده مخکې جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ د بیت المقدس په اړه کړې وه. د ملګرو ملتونو د عمومي اسامبلۍ 128 غړو هیوادونو په دې اړه د وړاندې شوي قرارداد په طرفدارۍ رای واچولې. 15 هیوادونو ممتنې رای ورکړې دي او 28 هیوادونو په رای ورکولو کې ګډون ونه کړ. په ملګرو ملتونو کې د امریکا سفیر نیکی هیلی د رای اچولو نه وروسته د ملګرو ملتونو عمومي اسامبلۍ ته داسې وویل:
The United States will remember this day
متحد ایالات په هیڅ کله هم د هیرنی کې چنن دومره ډیر هیوادونه زمنګ په خلاف ودریدل او د هغه اقدام مخالفت وکړ چې موږ د یو آزاد دولت په توګه کړی و. د دې نه مخکې د امریکا سفیر د دوشنبې په ورځ په دې اړه د ملګرو ملتونو د امنیت د شورا هغه مساویده ویټو کړله چې پکې د متحد ایالاتو نه غوښتل شي و چې د بیت المقدس په باب خپل فیصله بیرته واخلي. اشق الله رحیم زوی، امریکا غاک، واشنگتن.
په عین وخت کې د امریکا سفیر نیکی هیلی خبرداری ورکړی کوم هیوادونو چې د امریکا په خلاف د ملګرو ملتونو په سمبلی کې رای ورکړي مرستې به پرې قطع شي. ټرمپ اعلان کړی کله چې د سفارت ودانۍ جوړه شوه نو متحده ایالات به بیت المقدس ته په راتلونکو څو کلونو کې خپل سفارت نقل کړي. اسرائیلو د ملګرو ملتونو د عمومي اسمبلۍ پرېکړه رد کړې او وایي چې عملاً به هیڅ قسم دغه هیواد په سیاست باندې اثر ونه کړي. یور د جنوبی کوریا په جنوبی ښار جیکون کې نه هیڅ کسان وژلې دي. د جنوبی کوریا د روژنې ملي اداره وایي چې اور د یوې اتمنزله ودانۍ سره نږدې په یو موټر کې ولګېده او بیا ټولو منزلونو ته خپور شو. کوم خلک چې وژل شوي دي په یو ګرم حمام کې ناستو. یو سړی د رویټرز خبري اژانس ته وویل چې په اور کې لور، مور او ښځه درې واړه مړه شوي دي. د پیرو جمهور رئیس پیډرو پابلو کوزیانسکي چې د برازیل یو غټ ساختماني شرکت نه د دولتي پروژو د ورکولو په بدل کې د 800,000 ډالرو بډو په خوړلو تورن شوی او پارلمان یې د قانوني محافظې پروسه په دې هفته کې پیل کړله له محافظې نه بچ شوی دی. مخالفانو نشو کولی چې د رای ګرۍ په وخت د جمهور رئیس په خلاف واتیا رای لاسته راوړي. د جنوبي سوډان په کورني جنگ کې شاملو خواوو دوربند موافقه لاسلیک کړې ده. د جنوبی سوډان جمهور رئیس سلواکر او د هغه د فراری مرستیال ریک ماشر استازو د ایتوپیای حبشې په پایتخت ادیس ابابا کې له غونډې نه وروسته نن د جمعې په ورځ دغه موافقه وکړه. جنوبی سوډان په 2011 میلادي کال کې له سوډان نه بیل شو او خپل ازادي اعلان کړله، خو سمدستي د جمهور رئیس او د هغه د مرستیال د طرفدارو ملیشې ترمنځ خونړۍ نښتې پیل شوې. په سلګونو زره خلک وژل شوي او 2 میلیونه خلک بېکوره شوي دي. د اوربند دا موافقه د افریقایي اتحاد په منځګړیتوب حاصله شوې ده. دا د دې سات خبرونه چې تاسو د امریکا غږ واشنگتن نه واورېدل.
د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1296 اف ام 100.15 رښتینی او تازه خبرونه.
خبرونه مو د امریکا شاخ آشنا رادیو ته واوریدل. جمهوری ریاست وایي د امریکا د جمهور رئیس مرستیال مایک پنس د ملي یووالي د حکومت د مشرانو سره د جنوبی آسیا لپاره د امریکا د جمهور رئیس د ستراتیژي په ګډون په یو شمیر مسئلو خبرې کړې دي. د افغانستان د چارو کارپوهانو د بګرام په هوایي ډګر کې امریکایي سرتیرو ته په وینا کې د پاکستان په اړه د ښاغلي پنس څرګندونې مهمه ګڼې، خو وایي تر اوسه لا امریکا د پاکستان په وړاندې عملي ګام نه دی پورته کړی. په دې باره کې زموږ خبریال اکرام شینواري رپورټ رالېږلی.
د افغانستان د جمهوریت د وینز سرپرست شاه حسین مرتضوی پارک کې د افغان او امریکایي مشرانو ترمنځ د تیرې شپې د خبرو په اړه ویل چې په دې خبرو کې د جنوبي آسیا په اړه د امریکا د جمهوري د نوې ستراتیژۍ په هکله هم خبرې شوې.
هر دو جانب سال 2007 میلادي را
خغلی مرتضوی ویل دواړو خواوو 2018 میلادي کال د افغانستان د امنیتي او دفاعي سکتور د ودې او نشه یي توکو سره د مبارزې په برخو کې د لاسته راوړنو ډک کال په توګه یاد کړ. پر خپل وخت د پارلماني او جمهوري اصر د ټاکنو پر ترسره کولو یې ټینګار وکړ. جمهوري غني په دې کتنه کې ویل چې د امریکا او افغانستان اړیکې د دواړو هیوادو د ګډو ګټو او ستراتیژیکو اړیکو پر اساس رامنځته شوي چې د پخوا پرتله د پیاوړي کېدو په حال کې دي. همدارنګه جمهوریت غني د جنوبي آسیا او افغانستان لپاره د امریکا نوې ستراتیژي په افغانستان او سیمه کې د سولې او ثبات د ټینګېدو په برخه کې د یو مهم فرصت په توګه یاده کړه او دغه ستراتیژي پر پلي کېدو یې ټینګار وکړ. د جمهوریت سرپرست ویاند ویل چې د امریکا د متحده ایالاتو د جمهور رئیس مرستیال په دې غونډه کې د ده او ورسره پلاوي څخه د تاوده هرکلي له امله د افغانستان حکومت څخه مننه وکړه. وویل چې د امریکا متحده ایالات تل د افغانستان د دولت او خلکو تر څنګ وو او دا ملاتړ به په بېلابېلو برخو کې ادامه او پراختیا عمومي. د افغانستان جمهوري ریاست وایي چې په دې غونډه کې د فساد سره د مبارزې، د سولې پروسې، سیمه ییزې همکارۍ او ښې حکومتوالۍ په مسلو هم خبرې شوې دي. د امریکا جمهور رئیس مرستیال له حق څخه د کتنې وروسته د بګرام په هوایي ډګر کې امریکایي سرتیرو ته په وینا کې وویل چې د غنیشي په افغانستان کې د جګړې د پېټرسې دوه را رسیدلې دي. خاغلی پنس ویل زام دا اوس د جمهور رئیس غنی او جی ریس عبدالله سره د کتنې دلته راغلی مونږ په دې هیواد کې داغه پرمختګ پاړه چې مونږ ترلاسه کړی او هم افغان حکومت او د افغانستان خلکو ته دغه هیواد د خپلواکۍ په برخه کې د امریکا د ژمنو پاړه خبرې وکړي. ما هغوی ته دا څه چې زه یې اوس وایم وویل، د جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ تر مشرۍ لاندې د امریکا متحده ایالاتو ځواکونه به تر هغې چې زموږ هیواد او خلکو پر وړاندې تروریستي ګواښونه د تل لپاره له منځه نه وي تللي، په افغانستان کې بوخ پاتې شي. د امریکا د جمهور رئیس مرسیال ویل چې له افغانستان څخه په ګړندي ډول بهرنیو ځواکونو د وتلو شپږ کاله وروسته طالبانو، القاعده او حقاني شبکې کې زموږ دښمنان یوازې په دې تمه وو او په دې پلان بوخو چې موږ ووځو. د امریکا د جمهور رئیس مرسیال ویل چې هیله یې دا ده چې جګړه د دښمن مرکزونو ته وغځي تر څو هغوی ستړي او له جګړې لاس واخلي. د امریکا د جمهور رئیس مرسیال په بګرام کې امریکایي سرتېرو ته د وینا په وخت پر پاکستان هم سخت انتقادونه وکړل او وویل چې پاکستان له اوږدې مودې راهیسې طالبانو او نورو ترهګرو ډلو ته پناه ځایونه برابر کړي، خو هغه ویل چې دا ورځې نورې تیرې شوي دي. خاغلی پنس ویل جمهور رئیس ټرمپ پاکستان ته خبر ورکړی، هغه څه چې جمهور رئیس ویلي زه یې بیا دلته وایم. پاکستان د امریکا د متحده ایالاتو سره د ملګرتوب څخه ډیر څه ترلاسه کولی شي او پاکستان جنایتکارانو او تروریستانو ته د پناه ځایونو د برابرولو په دوام ډیر څه ترلاسه ورکولی شي. د امریکا د جمهور رئیس مرستیال ویل سوله یوازې د قوت په وخت راتلی شي. د افغانستان د چارو یو شمېر کارپوهان د افغانستان او پاکستان په اړه د امریکایي چارواکو څرګندونې مهمې ګڼي، خو وایي چې د افغانستان او جنوبي اسیا لپاره د امریکا د نوې ستراتیژۍ د اعلان څخه ډېرې میاشتې تېرې شوي، خو تر اوسه لا هم پر پاکستان د امریکا مرستې نه دي بندې شوي. د افغانستان د سیاسي چارو یو کارپوه احمد سیدی وایي اوس د دې وخت راغلی چې امریکا د خبرو په ځای عملي ګامونه واخلي.
اخطارونه ورکړ شوی بیا نو کومکونه په مشروط شوی، کومکونه تر اوسه دوام لري. زه شخصا تر هغه وخت پورې چې د پاکستان په مقابل کې عمل به نه وینم، یعنی عمل به نه وینم، په خبرو باندې کمتر باور لرم.
د امریکا د جمهور رئیس مرسیال سرګندونه ته پاکستان لا خبرګون نه دی ښودلی.
د امریکا غږ آشنا رادیو د خبرو اترو په پروګرام کې د افغانستان سیمې او نړۍ په اړه د تازه پیښو تفصیل او تبصرې واورئ.
درنو اوریدونکو، تاسو په خبرونو کې هم واورېدل چې د کندهار د میوند ولسوالۍ پر امنیه قومندانۍ د موټر بم په برید کې شپږ پولیس وژل سوي دي. په دې پیښه کې د ولسوالۍ د سیمه ییزو پولیسو قومندان له خپلو اتو ملګرو سره ټپي سوی. نور تفصیل د امریکا غږ د خبریال عزیز الله پوپل په رپورټ کې واورئ.
د کندهار ولایت امنیتی چارواکي وایي چې نن د جمعې د ورځې په سهار شاوخوا 15 بجې د کندهار په لویدیز کې د میوند ولسوالۍ د امنیه قومندانۍ پر ودانۍ یو ځانمرګ موټر بم برید وسو چې له عمله شپږ تنه پولیس وژل سوي او اته تنه نور ټپیان دي. په ټپي سوو پولیسو کې د میوند ولسوالۍ د سیمه ییزو پولیسو قومندان څارمن اجاکا هم شامل دي. د میوند ولسوالۍ امنیه قومندان او د کندهار د لویدیزو څلور ولسوالیو اپراتیپی رئیس سمنوال سلطان محمد امریکا ژغ آشنا رادیو ته ویل چې ځانمرګ برید د یوه نظامي هاموي موټر په وسیله سوی. نوموړی زیاتوي چې برید کوونکي د ولسوالۍ په دوهمه دروازه کې چاودنه کړې چې له کبله د امنیه قومندانۍ ودانۍ نړېدلې او د سیمې نږدې کورونو ته یې هم مالي تاوان رسولی. خو د کندهار د پولیسو یو مقام د نمونو شول په شرط امریکا ژغ آشنا رادیو ته ویل چې په پیښه کې اته تنه پولیس وژل سوي او لس تنه نور ټپیان دي. میوند ولسوالۍ د کندهار له لویو او ناامنه ولسوالیو څخه ده چې د هلمند له شمالي ولسوالیو سره ګډه پوله لري. د دولت د وسلوالو مخالفینو له لوري په ځانمرګو بریدونو کې د نظامي وسایطو د استعمال دا درېیمه پیښه ده چې په کندهار کې رامنځته کیږي. سمنوال سلطان محمد امریکا ژغ آشنا رادیو ته په دې اړه وویل چې د هلمند او روزګان ولایتونو په جګړو کې دا وسایط د دولت د وسلوالو مخالفینو لاس لویدلی چې اوس وسلوال مخالفان ورڅخه په ځانمرګو بریدونو کې کار اخلي. وسلوالو طالبانو بیا د برید مسؤلیت په غاړه اخیستی او په پیښه کې افغان ګډو ځواکونو ته د درنې مرجوبلي د اړولو ادعا کړې.
که غواړی چې هر وخت د نړۍ او افغانستان په اړه تازه موثق او بی طرفه معلومات ترلاسه کړی، نو د امریکا غږ آشنا رادیو خپرونې تل واورئ.
قدرمن اوریدونکو، د افغانستان د پاره د ملګرو ملتونو عمومي منشي خاص استازي د پنځشنبه په ورځ په نیویارک کې ملګرو ملتونو ته د افغانستان په اړه خپل کلنۍ رپورت وړاندې کړ. د دې رپورت مهم ټکي به خلیل خان تاسو ته در واوروي.
د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د عمومي منشي خاص استازي تداماچی یماماتو د ملګرو ملتونو د امنیت شورا ته په خپلې وینا کې ویل، په داسې حال کې چې دغه کال په ختمېدو دی په افغانستان کې لا هم چې کومې ستونزې دغه اداره اندېښمنه کړې ده، هغه د سولې پروسه ده چې په دغه هېواد کې له تیرو څلوېښتو کلونو راسې روان جنګ ختم کړي. په افغانستان کې د جنګ له وجې 90% خلک د غریبۍ د کچې لاندې ژوند کوي او په هغه کې 3.3 میلیونه هغه کسان هم شامل دي چې بشري مرستو ته اړتیا لري. هغه ویل د یو کال مخکې د ملګرو ملتونو د امنیت په شورا کې په ټولو افغانانو غږ وکړ چې سره راغونډ سي او هغه لارې چارې ولټوي چې خپل راتلونکی جوړ کړي. هغه ویل هغه دغه راز په هر هېواد غږ وکړ چې دغسې یو چاپېریال برابر کړي چې په افغانستان او سیمه کې د سولې په راوستلو کې مرسته وکړي. هغه په خپلې وینا کې سوال وکړ چې دا کار باید څنګه وسي. د کابل د پروسې دپاره یوه غونډه د فروری په لومړۍ نیټه پلان سوي ده چې دې کار دپاره فرصت برابروي. په دې غونډه کې داسې توقع ده چې افغان حکومت به خپل ستراتیژیک دریځ وړاندې کړي چې څنګه د وسلوالو ډلو سره یو سیاسي حل ته ورسیږي او دغه راز د نړیوالې ټولنې ملاتړ په دې برخه کې څنګه ترلاسه کړي. یماتو زیاته کړه دغه فرصت باید له لاسه ورنه کړو. افغان حکومت او نړیوال متحدین باید خامخا په دې تمرکز وکړي چې په راتلونکي کال کې څنګه د تشدد کچه راکمه کړل شي. هغه وویل موږ باید خامخا د سولې د خبرو د پیل کېدو لپاره یو منظمه د ډایلوګ پروسه پیل کړو او یو ځل بیا په طالبانو غږ وکړ چې داسې خبرې دې پیل کړي چې یو سیاسي حل ته د رسیدو لپاره لار برابره کړي او په دې برخه کې څرګنده لیولتیا ښکاره کړي. مماتو وویل یو بله مهمه مسله په افغانستان کې د راتلونکي کال پارلماني ټاکنې دي. هغه وویل دغه انتخابات باید پر وخت وسي، باوري وي او خلکو ته د منلو وړ ډیر اړین دي. مماتو وویل د ملګرو ملتونو تخنیکي د مرستو ډلې د افغانستان د انتخاباتو د خپلواک کمیسن سره د نږدې کار کوي چې د رای ورکوونکو د راجستر کولو پروسې عملیات پر مخ ولاړ سي. د پارلماني انتخاباتو د ترسره کولو لپاره د امنیت ساتلو په برخه کې ښاغلي مماتو وویل
I should also like to underline security as a defining factor enabling credible and inclusive elections.
زه غواړم چې د امنیت مسله هم یاد کړم چې باوري او جامع انتخاباتو ترسره کول د لپاره ډیر مهم فکتور دی. افغان حکومت باید د دې ډیموکراتیکي پروسې لپاره یو جامع او تفصیلن امنیتي پلان ودري. په افغانستان کې د جنگ له وجې ملکی تلفاتو په اړه ښاغلي مماتو وویل دې کال افغان امنیتي ځواکونو د ملکی کسانو د تلفاتو کمولو هڅې کړې دي چې په نتیجه کې د ملکیانو وژنې او زخمي کېدو کچه کمه سوې ده.
The number of civilian casualties remain at the terribly high levels. I continue to receive disturbing reports of child recruitment.
د ملکی کسانو تلفاتو کچه بیا هم ډیر لوړه ده. ما ته داسې د خفقان ډک راپورټونه را رسیدلې دي چې ماشومان د وسوالو ډلو په خاصه د داعش او طالبان لخوا را جلبیږي. زه په شکیلو ډلو ټینګار کوم چې سمدستي دغه غیر قانوني عمل بند کړي. د افغانستان د اقتصادي وضعیت په اړه وویل په افغانستان کې د نړیوالو ځواکونو د حضور کمیدل د افغانستان په اقتصادي ودې اغیز کړی. هغه وویل په 2014 کال کې په افغانستان کې د نړیوالو ځواکونو حضور کې ډیر زیات کمی راغی او له دې وجې په افغانستان کې اقتصادي وده د 10% څخه 2% ته راټیټ شوه. مماتو زیاته کړه دې کال داسې توقع ده چې دوهم کال دپاره به هم په افغانستان کې اقتصادي وده مثبته وي، خو دغه وده به د هغو څلورو کو افغان ځوانانو دپاره کفایت ونه کړي چې هر کال د افغانستان د کار په ځواک کې ورداخلیږي. هغه وویل په عین حال کې په افغانستان کې بیا غیر قانوني اقتصاد پراختیا مومي چې یو مثال د کوکنارو په تولید کې ډیر زیات زیاتوالی دی.
Narcotics trade are known to be a source of funds for insurgency. We must pay more focused attention.
د مخدره موادو کاروبار وسلوالو ته د جنگ منابع برابروي. موږ باید خامخا دې مسلې ته زیاته پاملرنه وکړو او خپلې هڅې ګړندۍ کړو. د افغانستان او د ګاونډیانو ترمنځ اړیکو په خاصه د پاکستان سره د اړیکو په اړه ښاغلي مماتو د ملګرو ملتونو امنیت شورا ته وویل ځینې خنډونه شته چې په افغانستان کې د پرمختګ او فرصتونو مخه نیسي. هغه وویل زه په خاصه د وروستیو راپورونو په اړه اندېښمن یم چې د پاکستان او افغانستان ترمنځ په پوځي فعالیتونو کې زیاتوالی راغلی دی. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو ماموریت یا یونما د دې فعالیتونو له کبله محلي خلکو د ځپل کېدو راپورټونه ثبت کړي دي چې پکښې ملکي کسانو ته تلفات او د خلکو د بې ځای کېدلو پېښې هم پکښې شامل دي. هغه وویل
I call on the governments of Afghanistan and Pakistan to find ways of collaborating more effectively.
زه د پاکستان او افغانستان په حکومتونو ژغ کوم چې د دې مسلې د حل لپاره په اغیزمنو لارو غور وکړي او حل یې پیدا کړي چې سره دواړو خواوو په خلکو یې اغیز پرې وځي. د خپلې وینا په اخره کې هغه یو ځل بیا د سولې په پروسې تمرکز وکړ او ویل چې د ملګرو ملتونو اداره دې ته تیاره ده چې هر هغه څه وکړي چې کولی شي چې دغه مسلې اهمیت راپورته کړي.
د امریکا غږ آشنا تلویزیون ستاسو تلویزیون هر وخت ستاسو د پاره په زړه پورې جامع او بې طرفه پروګرامونه خپروي آشنا تلویزیون وګورئ.
دا د امریکا غږ آشنا رادیو ده. د امریکا جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ روان اونۍ د نوي کال مالی بودیجه تصویبوي. د ښاغلي ټرمپ د دورې لومړی کال د سیاسي لانجو څخه ډک وو، خو تر اوسه پورې کومه لویه لایحه نه ده تصویب کړې. د امریکا ژغ خبریال جیم ملون رپورټ به نظرانه یوسفزی تاسو ته واوروي.
د ولسمشرۍ د دورې د پیلېدو سره ښاغلي ټرمپ د خپل سیاسي ملاتړو د خوشحالولو لپاره داسې خطرناک اقدامات کړي دي چې د ولسمشرۍ په راتلونکي انتخاباتو کې هغه ته مسایل پیدا کولی شي. د ولسمشرۍ د دورې د پیلې کېدو سره ولسمشر ټرمپ د هغه لوزونو هم پوره کولو ته ملا وتړله چې داسې ویل کېده کېدای شي ولسمشر ټرمپ دغه پوره نه کړي. دغه لوزونه ولسمشر ټرمپ د انتخاباتو د مبارزې په مهال د خپلو پلویانو سره کړي وي. ولسمشر ټرمپ خپلو پلویانو ته خپله ژمنه تکرار کړې ده. هغه ویلي وو
But 2017 was a year full of presidential distractions.
دنن نرستبه زمون په خاوره یو نوې فکر حکومرانی وکړي. دنن نرستبه تر ټولو وړاندې امریکا وي. په 2018 کال کې ولسمشر ډیرو ټوټونو د خلکو پام د لوی مسلو نه بلې خواته اړولی وو. هغه لوی مسلې چې تر اوسه پورې ورسره د امریکا خلک مخ دي، پکې د ولسمشرۍ په انتخاباتو کې د روسیې ممکنه لاسوهنه او د صحیح بیمې مسلې شامل دي. د روسیې په انتخاباتو کې د مداخلې په مسله ډونالډ ټرمپ وایي
They're spending millions and millions of dollars. There is absolutely no collusion.
په میلیونو ډالر مصرفوي چې تحقیقات وکړي، خو هیڅ ډول مداخله نه ده شوې. ما روسیې ته ټلیفون نه دی کړی. زما د روسیې سره هیڅ اړیکې نشته. د ورجینیا په پوهنتون کې د سیاسي چارو کارپو لیری سباتو وایي چې وروستۍ نظر پوښتنې ښایي چې ولسمشر ټرمپ د مشکلاتو سره مخ دی. هغوی
Do not approve of his job performance. What's really significant is that
شاوخواش په تفصیل د امریکایان د ولسمشر ټرمپ د ولسمشر په توګه د کار نه خوشاله نه دي. جالب دا ده چې هغه خلک چې د ولسمشر نه خوشاله دي، د هغې دوه چنده خلک د ولسمشر ټرمپ نه ناراضه دي. د سیاسي چارو کارپو رابرټ جونز وایي چې په داسې حال کې چې ولسمشر ټرمپ خپله نوې بودیجه وړاندې کوي، داسې ښکاري چې په دغه عمل سره به هغه خپل ملاتړي یو ځلې بیا وګټي. هغه وایي
I think people are pretty dug in. So we're seeing, you know, among Trump's supporters,
خلک ډیر د مشکل سره مخ دي. د ټرمپ پلویان دا فکر کوي چې اوس به ولسمشر ټرمپ داسې ډول اقدام وکړي چې هغه دغه مشکلاتو نه راووزي. وسوم خیرخي اسویان په لسو کې وطنه د هغه ملاتړي دي. د بلې خوا د دیموکرات ګوند غړي کوشش کوي چې ولسمشر ټرمپ خپل ولس ته د مسلې په توګه معرفي کړي او په دې کې تر ډېره بریده هغوی کامیاب شوي دي. د دې سره دا امکانات پیدا شوي دي چې د 2018 کال د کانګرس په انتخاباتو کې هغوی زیاتې رایې وګټي. چک شومر چې د دیموکرات ګوند سناتور دی وایي
This tax bill will be an anchor around the ankles of every Republican.
دا نوی مالیه به د هر جمهوري غوښتون کې د پاره بار شي. تر اوسه پورې هغوی لا نه دی پوه شوي، خو هغوی به راتلونکي نومبر کې په دې پوه شي. د چارو ځینې کارپوهان وایي چې د ولسمشر ډونالډ ټرمپ د پاره د 2018 کال تر ټولو لوی چیلنج دا دی چې هغه خپل ملاتړي یو ځلې بیا وګټي او خپل ملاتړ ته دوام پیدا کړي.
کا غواړی چې هر وخت د نړۍ او افغانستان په اړه تازه، معاصک او به طرفه معلومات ترلاسه کړئ، نو د امریکا غږ آشنا رادیو د خبرونو اوریدل مه هیروئ.
په تخار کې 250 شوونځي ودانۍ نه لري. زده کوونکي په ژمي کې د یخنۍ او په اوړي کې له دوړو او خاورو په عذاب وي. په دې باره کې زموږ خبریال ګل رحیم نیازمن له کندوزه رپورټ لري.
په تخار کې 1500 خونځیو کې زده کوونکي درس وایي. له جملې څخه 250 خونځي لا هم ودانۍ نه لري. د خونځیو د امتحانونو اخیری ورځې دي. د هغو خونځیو زده کوونکي چې ټولګي کوټې نه لري هیله لري چې نوي کال کې به یې د خونځي ودانۍ ورته جوړه شي. د دشت قلعه د دغه خونځي زده کوونکي وایي چې په یخه هوا کې هم دوی په آزاده فضا کې درس وایي او بیا امتحانونه ورکوي، خو د اوړي په وخت د ونو تر سورو لاندې زده کړې کوي چې شمالونه او دوړې پازابوي. د تخار د دشت قلعه ولسوالۍ د خونځي زده کوونکي محسن وایي چې په ژمي کې اکثر وخت بارانونه د دوی درسي وخت ضایع کوي.
مکتب مو بالایش ناپوشانده است، زمستان زیر برف و باران هستیم و تابستان زیر خاکبات و آفتاب سوزان در اینجا قرار داریم.
زمونږ د خونځي ټولګي بمونه نه لري. په ژمي کې د واوره او باران لاندې یو او په اوړي کې لمر ته ناست یو چې دوړې او شمالونه مو هم پازابوي. د دغه مشکلاتو له امله سم درس نشو ویلې. د دشت قلعه د دغه خونځي یو تن معلم هم د خونځي د ودانۍ نشټواله د تدریسي چارو په ګډوډي دوکې موثر ګڼي، وایي چې په آزاد فضا کې زده کوونکي په درس باندې تمرکز نشي کولای او فکر یې یوې او بلې خواته اوړي.
زمي چکندوی را کې مې وینم د پولي سړک عمومي سړک دی، یو همیشه ګرد او غبار وجود دره. اگر زمستان میشه ان اطراف چکندی باز است.
د خونځي د ټولګي دغه خسکپه د سړک په غاړه ده. دوړې او شمالونه یې هم پازابوي او په ژمي کې د یخنۍ له امله درس نشي ویلی. په آزاده فضا کې د ماشومانو فکر یوې او بلې خواته وړي، نو ځکه خو ځینې شاګردان هیڅ درس ته نه متوجه کیږي. د تخار په 1416 او مرکز تعلقانو ښار کې د 250 خونځیو لپاره ودانۍ جوړې شوې دي او نورو خونځیو کې زده کوونکي د ونو لاندې او خسکپو کې درس وایي. د تخار د معارف سرپرست رئیس سید عنایت الله نوید وایي چې په دغه ولایت کې 40% خونځي ودانۍ نه لري. هغه زیاتوي چې دوی په ځینو خونځیو کې د زده کوونکو د ناستې لپاره فرش او چوکۍ هم نه لري. نوید وایي چې دوی به سږ کال د خونځیو د هغو ټولګیو لپاره خیمې واخلي چې زده کوونکي په آزاده فضا کې درس وایي.
40% هنوز ما مکاتب فاقد تعمیر داریم که دشت قلعه را یادآور شدین. بعضی حالات دیده میشه که هنوز هم به کمبودی فرش و
تر اوسه 40% خونځي ودانۍ نه لري او د دشت قلعه په څیر په نورو خونځیو کې هم زده کوونکي د چوکیو، میزونو، فرشونو او خیمو د نشټوالي له امله له ستونزو سره مخ دي. هیله لرو چې د معارف وزارت په مرسته به مو د زده کوونکو د غستونزه حل شي. د تخار اوسیدونکي وایي چې په دغه ولایت کې لتیرو 1500 کالو را پدې خو د پراختیایي پروژو پر وړاندې هیڅ خند نه دی را مخته شوی، خو بیا هم په دغه ولایت کې د بیا رغونې کمی پروژې تطبیق شوې دي. ګلریم نیازمن، امریکا غږ آشنا رادیو.
د خبرونه په پای کې د مهمو خبرونو پټی کې یو ځل بیا د قندهار د ولایت د میوند پولیس والی کې د طالبان په یو مرګانی برید کې شپږ پولیسان وژل شوي او لس کسان زخمیان دي. د متحده ایالاتو د جمهور رئیس مرستیال مایک پینس د بګرام په نظامی اډه کې امریکایي قواو ته وینا کړې ده. هغه د اسلام آباد په پالیسۍ باندې سخت انتقاد وکړ. نن په غزه کې یو فلسطینی د مظاهرو په دوران کې وژل شوی دی. دا مظاهره په داسې حال کې وشوه چې د ملګرو ملتونو عمومي اسمبلۍ په غوڅ اکثریت د متحده ایالاتو د جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ لخوا بیت المقدس د اسرائیلو د پایتخت په توګه د رسمیت پیژندلو پریکړه رد کړله. افریقایي هیواد کیمرون د خپل ګاونډي هیواد نایجیریا هغه تورونه رد کړي دي چې وایي د کیمرون عسکر د نایجیریا خاورې ته ورننوتلي دي او په څو کلو کې حملې کړي دي. د کیمرون پوځ ویل چې دغه هیواد د خپل سرحد دننه د مخالفانو په خلاف باندې نظامی عملیات سرته رسولي او د نایجیریا خاورې ته نه ورننوتي. د جنوبي کوریا یوې جنایي محکمې نن د لوټ ګروپ د 15 کلن مؤسس په شمول د هغه د کورنۍ غړو ته د حبس مختلفې سزاګانې واورېدلې. په هغو باندې دا الزام دی چې په خپل کاروبار کې خیانت کړی و. دا شرکت څو هوټلونه لري او هم د فولاد سازۍ او برقي آلاتو جوړولو فابریکې لري. د متحده ایالاتو سفیر په ملګرو ملتونو کې خبرداری ورکړی دی کوم هیوادونو چې د متحده ایالاتو په خلاف د عمومي اسامبلې د غونډې په دوران کې مخالفت رای ورکړی دی، متحده ایالات به پرې خپلې مرستې قطع کړي. او یور د جنوبي کوریا په جنوبي ښار جیکون کې 9 کسان وژلي دي. د اور وژنې ملي اداره وایي چې اور د یوه اتمنزله ودانۍ سره نږدې ولګېده، په موټر کې ولګېده او بیا ټولو منزلونو ته خپور شو.
د امریکا ژغ آشنا رادیو ډیرو درنو اوریدونکو زموږ دا خبرونه پای ته ورسېده، خو هیر مو نسی چې زموږ بله خبرونه د روغتیا او نیز خبرونه ده. په دې کې د زکام یا ریزش د ناروغۍ په اعراضو، علایمو او مخنیوي باندې د خبرونې د میلمه ډاکټر سره خبرې کوو. کولی سئ په 0001202 6919 باندې تلیفون وکړئ.